پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري ته روشان مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر وایي چې لا هم هر ورځ د افغانانو د کورونو مخې ته جنازې ښکته کیږي. د سولې لپاره به دی وایي چې حوصله کوو، خو تر کله د عبدالله عبدالله د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د ناتو عمومي منشي او افغان ولسمشر د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. ینس سټولټنبرګ تیره شپه په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچمو ډکه لار پرته ده. سټولټنبرګ وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي، خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې فرصت برابر کړی. ښاغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناتو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاته وي. بلورته د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او د اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبرپانو کې ویلي چې اشرف غنی او شیخ تمیم بن حمد ثانی موافقه وکړه چې د خپلو مخکینیو خبرو په رڼا کې دي چې په دوحه کې کړې وې د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره د دوه هیوادونو تخنیکي کمیټې د تفاهم لیک مسوده ترتیب کړي. ارګوای ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپلو اندېښنو د شریکولو ترڅنګ وویل هیله وه چې تشدد به کم شي، خو له بده مرغه لا ډېر شوی. نو په دې برخه کې د قطر د همکارۍ غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی، او د امریکا او طالبانو موافقه هم د دغه هیواد په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه برید نن سهار د پغمان ولسوالۍ ارغندې سیمه کې شوی دی. د وزارت ویان طارق آریان د برید د هدف او نورو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي دغه برید ارغندې سیمه کې د ملي اردو پر کنډک شوی دی. سملاسي د برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. بلورته په پکتیکا کې چارواکي وایي برمل ولسوالۍ کې د حقانی شبکې څلور غړي وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. په سویل ختیځ زون کې د 203 تن د قول اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې دغو وسلوالو شرمتخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې ځوابي ډزو کې د مرګ ژوبله ور واوښته. مومند د تېرې شپې د دغې جګړې نور جزئیات داسې په ګوته کړل.
څلور تنه وسلوال ترهګر وژل شوي، شپږ تنه نورې ټپیان شوي. یو ملزیکو یک دستګاه، یو ډاټسن موټر او یوه قرارګاه د دشمن په مکمل ډول له منځه وړل شوي. درې فایره د میزایل مرمۍ او یو بوشکۍ مین د امنیتي ځواکونو له خوا کشف او شنډ کړی شوي دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تېر ماښام د پکتیکا ولایت د مرکز کرنې اړوند په یوه ترافیکي پیښه کې بیا څلور تنه ووژل شول او درې نور ټپیان شول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. دغو ادارو پرون په یوه څېړنه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 810,000 پیښې ثبت شوي، چې دا له 1996 کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2,05,000 اوښتی، چې دا د 2014 میلادي کال پر تله 50% زیاتوالی ښیي. د نړۍ په کچه د شری 83% پیښې په نهو هیوادونو کې ثبت شوي، چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پوځ دي یا د پوځ په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په یو ډیر سو چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد د صندوقونو د پانګونې مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزارت څه موده مخکې ویلي وو د چین پوځ د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. او د لیبیا په ساحل کې پرون پنځشنبه د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه څلور اویا تنه مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو وڅلوېښت نور کسان ژغورلي دي. د کډوالو نړیواله اداره یا آی او ایم وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي سپاره وو چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه شوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ډګر بلل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې په تړاو د افغانستان د مصالحې دالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې له طالبانو یې غوښتي دي چې دا بهیر ګړندی کړي. د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. او په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت غواړي د شسینه پولیسو شمیر لسو زرو ته لوړ کړي.
یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کیږي باید تعداد لس زره وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا واوري چې د شری ناروغي په نړۍ کې په زیاتېدو ده. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي که طالبانو د سولې مذاکراتو کې کومې هوکړې ته که طالبان د سولې په مذاکراتو کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي نو افغانان به یې په اړه وروستۍ پرېکړه کوي. ښاغلی عبدالله عبدالله دا خبرې د هرات په امنیتي کنفرانس کې وکړې او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د جګړې لار پرېږدي، د تلپاتې سولې رسېدو لپاره چټک ګامونه واخلي. نور حال له کابله د ډیوې نادر په راپور کې.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د نامنیو د راپورونو په دوام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په هیواد کې د تمي خلاف د تاوتریخوالي کچه د تیر په پرتله نه ده کمه شوې. ښاغلی عبدالله دا خبرې په هرات کې امنیتي کانفرنس کې وکړې او ویل تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل نه کړي د جګړې په دوام بریالیتوب ته نشي رسیدلی. نوموړي زیاته کړه افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل او د یادو خبرو مثبت برخلیک لپاره هر ډول انعطاف خودلی، خو که طالبان سولې ته رسیدو لپاره هڅه نه کوي نو پاړه به یو وروستۍ پرېکړه خپله افغانان نیسي. ښاغلی عبدالله په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته په اشاره وویل چې تر دې دمه دواړو لورې هیڅ کوم پرمختګ ته نه دي رسیدلي، خو تمه شته چې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پیچلې معضله حل شي. دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د رسمي راپورونو پر بنسټ هېواد کې جګړې زور اخیستی او چې له امله یې په ورځني ډول لسګونه کسان وژل کیږي. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لومړی خبر پیل وړاندې هم په وار وار له طالبانو غوښتي وو چې اوربند وکړي او جګړه د بین الافغاني خبرو په دوام کې پای ته ورسیږي، خو هغه څه چې طالبانو ورنه غوښتي چې بین الافغاني خبرو کې په دې موضوع باندې خبرې کیږي بل شیبه شي.
مننه ډیو نادر ولا کابل چې د عبدالله عبدالله د څرګندونو په ارتباط تاسو ته راپور وړاندې کول وی خبرتیا ورسره د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو چې د اداري فساد په ارتباط کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. ولسمشر اشرف غنی پرون په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې د دې کمیسیون د جوړېدا اعلان وکړ. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر په دې غونډه کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. عصمت ساروان راپور لري.
د افغانستان حکومت د جنیوا کانفرنس په درشل کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. تمه کیږي چې د افغانستان په اړه د جنوا په کنفرانس کې چې شاوخوا دوی اونۍ وروسته جوړی شي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دښمنو د دوام او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د تازه اقدام په اړه خبرې وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماسپښین په ار کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې په خپله وینا کې وویل:
په خوشحالۍ سره اعلان کوم چې له فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ شوی او د هغه فرمان مې لاسلیک کړ. دا کمیسیون 15 غړي لري، درې ښځې او دوه نارینه. له همدا اوس خپل کار پیلوي. ټول امکانات او ګواښونه چې په قانون کې په ګوته شوي ورکول کیږي. هیله لرم چې دا به یو اغیزمن ارګان وي.
له بلې خوا په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر وان برانت وویل سره له دې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د ده په وینا نورو اقداماتو ته اړتیا ده.
په ټولو برخو کې په لازمه سیاسي اراده حکومت باید په عامه خدماتو کې د رښتینولۍ او ځواب ویلو کلتور رامنځته کړي. باید هیڅ استثنا نه وي، ټول باید د قانون په وړاندې یو شان وي.
د خپلو خبرو په دوام کې په 2009 میلادي کال د ایشیا فاونډیشن سروې ته اشاره وکړه، ویل تر 80% ډیرو افغانانو چې په نظر پوښتنه کې ورڅخه پوښتل شوي وو ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې لویه ستونزه ده. شاغل برانت زیاته کړه هیلل لري چې له اداري فساد سره د مبارزې نوې ستراتیژي چې د مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې په مشوره جوړه شوې د 2021 میلادي کال تر منځنیو پورې تطبیق شي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر وویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي خو لږ دي.
د افغان پولیسو پولیسه کې د میرمنو د شمیر د زیاتېدو هڅې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکونکو او پولیسو پولیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی. دا خبره محمد مسعود اندرابی له دفاع وزارت او سیستیکا ادارې سره د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او سیستیکا په نوم اداره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ لپاره کار کوي. ملالی بشیر د کورنیو چارو د وزارت د جندر او بشري حقوقو د برخې رئیس مروه امینی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې اوس مهال د دې وزارت څومره کارکونکي او د پولیسو پولیکو کې شته دي او دوی اوس د دوی اوسنۍ شمیر څومره ته لوړول غواړي. اغلی امینی په جواب کې وویل:
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ ماپ یا نقشې راه جوړ کړې د ښځو د زیاتوالي لپاره، او د دې روډ ماپ په اساس درېو کلو نقشې را ده. موږ به باید لازره ښځې ولرو، ځکه هغه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته ورسپارل سي، رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ، په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید لاس زرخ میرمنې ولرو، پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایتو ته ولېږو چې هلته جنګ ده، پرته له دې چې هلته ولایتو ته ولېږي چې دوی نه غواړي لاړې سي. یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد لاس زره وي. او اوس 4050 میرمنې دي موږ سره 4050
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
جلب و جذب پروسه د موږ ډېره ستونزه درلوده، اما پروسه مو ډېره لنډې کړلې، ډېرې مو خلاص کړلې او کوشش مو وکړ چې هغه اولینه دروازه چې هلته یو میرمن راځي جلب و جذب ته، ځکه امتیازات د میرمنو د پولیسو په مراتبو ډېر دي نسبت نورو ارګانونو ته. مثلا د یو استاد نه معاش دوه درې چنده ډېر ده، د یو ډاکټر ډېر ده، یو انجینیر ډېر ده. امتیازات چې ورته ورکول کېږي دا په مراتب ډېر دي. ډېرې میرمنې غواړي چې دلته راسي، اما یګانه دلیل چې ډېر کم وه دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولینه دروازه چې جلب و جذب وه هغه ستونزه درلودله. هلته هم ځورول کېدي، هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نه سوی کولی، په هفتو هفتو یې ګرځولې، منډې وهلې، بیا وروسته هغه یې قبلولې. موږ دغه پروسه ډېره اسانه کړله، او دغه روډ مپ خپل موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کو او د ښځو لپاره کار وکړي. درې مهمه اصل و: اول با کیفیت جلب و جذب، دوهم د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري همدا اوس څلور ځله، د دوی د ظرفیت لوړول، او درېیم هم سالم او امن کاري چاپېریال.
د کورنۍ چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي. دا کوم کارونه دي؟
تر یو کال مخکې پورې میرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمې وې. اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو چې خلک مراجعه ورته کوي، هغه کې 15 میرمنې کار کوي. موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و، سیستم د چې افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده. په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده چې په هغه کې د 1,00,000 تقریبا 40,000 پولیسو ډیټابیس ولرو، د هر چا نوم، د هر چا رتبه، د هر چا کاري بیکګراوند دا ټول پکې وي. اوس اپ سیستم دا کومک مکته کوي. 15 ملکی منجونې چې ټولې لیسانس دي دا په اپس برخه کې کار کوي، او د 1,00,000 پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي. موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپله د پولیسو لپاره جوړ سوی، ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده، د دوی وضعیت ښه نه وه، هر چې بروکراسي وه، او دا مرکز هغو ته جوړ سوی. بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د میرمنو لپاره جوړو چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي. اما په اپس کې په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې، او د شهیدان و معلولین و ریاست په منځ کې، او د دې تر څنګ په د پولیسو خپل شمېر تقریبا موږ په تېر یو کال کې 1,000 نفره با کیفیت ښځې جذب کړي دي. هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي، د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنۍ چارو وزارت ورکې، د لسانس او د ماستری او همدارنګ د کورسونو انګلیسي، کمپیوټر، د زبو، د دې او د دې د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کیږي. دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شارک پولیس او ناسیا لرو چې ورکول کیږي تر یوې میاشتې نورو پورې. او د دې تر څنګ په مراتبو میرمنو ته امتیازات ډېر دي نسبت نارینه و ته، یعنی هغه د عسکري هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه و باندې عملي کوو، موږ ښځو ته ډېره انعطاف پذیري لرو او دوی سره ډېره مرسته کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې رئیسه مروه امینی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او ویلي دي چې د کورونا وبا له خپرېدو سره هممهاله شرای په بېساري ډول په نړۍ کې خپور شوی دی. نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
په 2019 کې په نړۍ کې د شری ناروغي دومره ډېره شوې چې نړۍ یې ساری په وروستیو 15 کلونو کې نه و لیدلی. د دې وجه د شری پر ضد واکسین ته د پاملرنې کمېدا ده. د روغتیا نړیواله اداره او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به د شری پیښې سږکال نورې هم ډېرې شي. په هغه څېړنه کې چې پرون پنجشنبه د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې خپور کړ، ویل شوي چې په 2019 میلادي کال په نړۍ کې د شری 8,00,000 پیښې ثبت شوې چې دا له 1996 میلادي کال را په دېخوا تر ټولو ډېرې پیښې دي. د شری په وجه د مړینو شمېر هم ډېر شوی دی. د څېړنې له مخې 2,05,000 تنه ورڅخه مړه شوي چې دا د 2016 میلادي کال په پرتله نږدې 50% ډېر دي. تیر کال د نړۍ په هر برخه کې د شری پیښې په بېساري ډول ډېرې وې، خو د شری 83% پیښې د ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین په شمول په 9 هیوادونو کې ثبت شوې. روغتیایي مسؤلان د شری د ډېرېدو دلیل په خپل وخت ماشومانو ته د واکسین 2 څاڅکي نه ورکول یادوي. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس تیدروس گیبریسوس وایي موږ ته معلومه ده چې څرنګه د شری مخه ونیسو، خو دا ارقام څرګند پیغام لري او هغه دا دی چې د نړۍ په هر برخه کې موږ انسانان ماشومانو ته په خپل وخت د واکسین په ورکولو کې پاتې راغلي یو. روغتیایي چارواکي وایي چې واکسین په سلو کې پنځه نوي د شرې مخه نیسي او باید ټولو ته ورکړل شي. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې په 2000 او 2021 کې به د شرې پیښې لا ډېرې شي، ځکه چې په دې موده کې کورونا وبا ډېره ناوړه اغېزه کړې ده. د کورونا وبا له کبله په افغانستان کې د ماشومانو د کوزن یا پولیو واکسیناسیون هم له خند او ځنډ سره مخامخ شو.
په راپور کې مو واورېدل چې WHO او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز په ګډه څېړنه کې ویلي دي چې د کورونا وبا له خپرېدو سره هم مهاله په نړۍ کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. دا پروګرام تر 12 بجو وروسته خبرو. په دې پروګرام کې مو د ویښتانو د تویېدو مسله راخیستې ده. متخصص ډاکټر په دې برخه کې څرګندونې کړې دي. تاسو کولی شئ چې د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې ارتباط واورئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوراله سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اصل درلو په منځنۍ سپه دولش پرژنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم، مغزنی ښارونو کې اصل درلو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 12 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې اسمي سونه لولو. خو مخکې تر دې چې اسمي سونه ته مخه کړو، یو تحلیلي مطلب راخلو. له کابل د طالبانو د وتلو په افغانستان کې د دغې ډلې د رژیم له ماتې 19 کاله اوړي. خو دغه ډله یو ځل بیا منسجم شوې ده او دمګړې په ډېرو ولایتونو کې فعال دي او د افغانستان دولت په وړاندې جنګېږي. رحمت الله افغان د طالبانو د ماتې څرنګوالي او د دغې ډلې بیرته منظم کېدو ته په دې راپور کې کتنه کړې.
کابل ښار په دغو ورځو کې له 5 میلیونو زیاتو انسانانو کوربه دی. له ګڼې ګوڼې په دغه ټک ښار کې د طالبانو د حاکمیت او په ښاریانو د دوی د محدودیت په اړه اوس هم خلک کیسې کوي. په 1415 المریز کال د میزان په شپږمه طالبان کابل ته ننوتل او په کابل ښاریانو یې زیات محدودیتونه له هغې جملې د موسیقي اورېدو، له محرم پرته له کوره د ښځو راوتل، له زده کړو د دوی د بې برخې کېدو په ګډون بېلابېل بندیزونه وضع کړل. کابل ښاریان وایي دغه ډلې د دوی د تعریف په اساس سخت اسلامي قوانین پلي کړل. د کابل ښار اوسېدونکي محمد اسلام په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د دوران طالبان خو بیا نمو
د طالبانو په دوران کې قیدات داسې و چې ښځې له کورونو نشي راوتلی، خلک کار او غریبۍ ته نشو رسېدلی. نارینهو باید خپل لمونځونه کړي وای او ګیرې یې پرېښې وای. موسیقي بنده وه. حتی په یو وخت کې مې درې ځله د لمونځ ادا کول ولیدل. زه همدلته په پلخیشته کې وم. له لاهوره مې لیلامي راوړل. له اودس پرته یې پر لمونځ
ودرولو.
کابل ښاریان وایي اوس په کابل ښار کې وضعیت بدل شوی. له نامنیو سره پخوا کې له محدودیتو پرته چې د طالبانو په وخت کې په خلکو وضع سوي وو، خلک ژوند کوي او زیاته ازادي لري. په امریکا کې د 11 سپتمبر له حمله وروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم د لمنځه تللو لپاره زمینه برابره سوه. له دغه حمله وروسته امریکایانو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، هغه ډله چې په دغه حمله کې مسؤله پیژندل سوې وه. له دغه غوښتنې د طالبانو انکار امریکا او متحدینو ته په افغانستان د حمله زمینه برابره کړه. امریکا د 2011 میلادي کال د اکتوبر په 8 په افغانستان حمله پیل کړې او د شمال ائتلاف ځواکونو په مستقیم همکاري بل اخره د نومبر په 14 طالبان د کابل پریښودو ته مجبور کړای سول. خو له 19 کلونو په تیرېدلو او سلګونو زرو افغان او ناټو ځواکونو د طالبانو پر خلاف له جګړې وروسته نه یوازې طالبان په بشپړ ډول مات نه سول، بلکې د سقوط له لومړیو کلونو په پرتله یو ځل بیا سره منسجم او فعال سوي دي. د مخکینی افغان ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال او د جمعیت اسلامي ګوند اوسنی مرستیال احمد ضیا مسعود چې د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو د دولت فعال غړی و، په دې باور دی چې طالبانو د سیاسي دیکتاتوري مذهبي جوړښت په چوکاټ کې په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته د فعالیت زمینه برابره کړې وه. ښاغلی مسعود وای همدا اصلي لامل و چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالې ټولنې د شمال ائتلاف په همکارۍ د طالبانو رانسکورولو ته مټې بډ وهلې او له یوې میاشتې په کمه موده کې له افغانستانه وویستل. خو څه لامل سوی چې طالبان یو ځل بیا سره منسجم سي؟ د احمد ضیا مسعود په باور زیات لاملونه سته. په جنوب ختیځ او جنوب کې د دوی د اډو په بشپړ ډول نه له منځه تلل، د افغانستان د وخت حکومت او د پاکستان له حکومت سره د طالبانو اړیکې، د افغان حکومت له لوري لرو پرتو سیمو امنیت ته نه پاملرنه د طالبانو یو ځل بیا منسجم کېدو ته زمینه چمتو کړه.
د کرزی صاحب حکومت په 2-3 کلونو کې وتوانېدل چې د پاکستان له حکومت سره خېړې کې پیدا کړي. بیا وروسته د ښاغلي کرزی او پاکستان د حکومت ترمنځ ستونزې رامنځته شوې. دا ټول د دې باعث شول چې پاکستان یو ځل بیا طالبان سره منظمه کړل او یو ځل بیا یې افغانستان ته راولېږل.
پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د سولې ملي مصالحې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې باور دی چې له 11 سپتمبر پیښې وړاندې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رژیم له منځه وړلو ته تصمیم نیولی و او دغه حمله د دې لامل سو چې په طالبانو بریدونه چټک کړي. د نوموړي په وینا له 2001 میلادي کال د طالبانو له ماتې وروسته دغه ډله په نوي حکومت کې شامل نه کړای سوه.
طالبان اگر چې په اول وخت کې ډېر راغله او د حکومت ته هم وویل زه په ننګرهار کې والی وم، ماته هم ډېر راغله چې موږ نور کار نور ته مخالفت نه کوو او موږ په دغه کې واوسیږو، په خپل وطن کې موږ ته اجازه راکړو چې واوسیږو. او ما د والی پیس باندې ورته اجازه هم ورکړه، خو وروسته د امریکایي قواوو ځینې افغاني قواوو دا خلک پسې یعنی لکه هره ورځ پسې ورتلل، حملې به پرې کولې، یعنی لکه دې ته جوړ کړ چې دا باید د وطن نه ووځي. او ورته چې وتل د باندې نو شاید داسې شرایط برابر شو چې دوی بیا منسجم شي. یوازې ننګرهار کې نه، بلکې دا خو ټول افغانستان کې دا خبره وه.
د طالبانو د رژیم پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر مولوی قلم الدین هم ورته نظر لري او د دغه کار پړه پر نړیوالې ټولنې اچوي.
امریکایان دلته څراغ له دوی کوشش وکړي چې طالبان له خپلو کورو راوباسي، مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي، په پاکستان کې د ایسای غیږ ورته خلاصوي او هغه یې په غېږ کې ونیسي، مصارف یې امریکا ورکړي، بلاخره هغه بیرته فعال سي، جنگ دومره شدت پیدا کړي چې بلاخره امریکا خپل شکست ومني.
بلاخره له کم زیات 19 کال وروسته امریکا له طالبانو سره په 2019 میلادي کال کې مذاکراتو ته دروازه پرانسته او د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره اړیکې پرې کوي چې د افغانستان له خاورې به په امریکا او متحدینو حمله نه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
دانش افغان له جلال آباد لیکي د شاغلي دای پر وژلو سخت خپه شوم، دا پیشه په کلکو ټکیو غندم. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دی د الیاس دای خوږ زخمي لا تر اوسه په غوښونو کې انګازې کوي، خدای دې وبخشي. امین الحق حقانی لیکي الیاس دای د ازادي راډیو ډیر ښه خبریال و. محمد قاسم څوک له هلمند لیکي محمد الیاس دای یو سړور خبریال و، تل به حقیقت وایي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلي د الیاس دای مرګ سخت خوشینه کړم. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي دي موږ د الیاس دای کورنۍ او ازادي راډیو ته تسلیت وایو، دا د بیان د ازادۍ د دشمنانو کار دی. حبیب توخی له زابل پر استول اس ام اس کې بل موضوع ته اشاره کوي او لیکي د سر صلیب د کمیټه لنی ویټاکل شوی مشغوړ چې روغتیاي خدمات پراخ کړي او بهتر کړي. اسمت الله له زابل لیکلی دی په شاجوی ولسوالی کې شباران نوري. امین الحق حقانی لیکي د هلمند له ناوې ولسوالی په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. اتل له زابل لیکلی دی طالبان په وحشت باور لري باید په وحشت وځپل شي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان وحشت طلبه ډله ده چې له اسلامي ارزښتونو نه خبره ده. او عبدالرحمن لیکلی دی چې که چیرته په افغانستان کې څوک سوله غواړي نو باید تر هر څه مخکې اوربند وشي. کریم شیدا د غزنی نه مقوره لیکلی دی دښمن باید په دې پوه شي چې دوی د حقیقت ویونکو اشخاصو په شهادت هیڅکله به د حقیقت ژبه ګونګ نه کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام درو چې د ویښتانو د تویدو مسلې ته ځانګړی شوی. خو اوس دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. ینس سټولټنبرګ تیر شپه په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچومو ډکه لار پرته ده. بل ورته د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو ټلیفوني خبرې کړي دي. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. چاودنه نن سهار د ارغندې سیمه کې شوې چې زیات جزئیات لا نه دي خبره شوې. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د حقانی شبکې څلور غړي وژلي. او د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری په دې خبرونه کې زه مرسل سازیم او د موضوع سره البته په تړاو ډاکټر صاحب عبدالرحمن خیراندیش د جلدی ناروغیو متخصص میلمه دی چې پر جلدی ناروغیو باندې به خبرې وکړو. په ټوله کې جلدی ناروغي ولې رامنځته کیږي؟ په جلدی سرطان د مخ په لکو د هوا په سړې دو سره کومې جلدی ناروغي پیدا کیږي؟ لاملونه یې او د درملنې په برخه کې به هم ډاکټر صاحب د موږ سره خبراتري ولري. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، تاسو د وخت په خیر وي. خوشاله شو چې تاسو سره مو کانټیکټ وشو. ډیره مهرباني تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی.
ډیره زیاته مننه. په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې بو د جلدی ناروغي پوښتنه وکړو. جلدی ناروغي څه ډول یو ناروغي ده؟ په ټوله کې ولې رامنځته کیږي ډاکټر صاحب؟
صحیح ده، ډیره ښه موضوع ده. جلدی ناروغي بلوم کومه وګوري، جلدی ناروغي لکه پرهاو دي د هر یو ځان ته خپل علت لري. د څنګه د کومه د څنګه شو ویل چې یو علت وایو چې دا ذکر منځ کیږي. خو زیات تر جلدی امراض مونږ چې کلینیک کې کوم ګورو دا زیات تر د هارمونونو د تغییر د وجې نه را منځ کیږي. که زیات تر عموما وګورو زیاتر امراض هغه شان د هارمونی ناروغي وي چې دغه د وجې نه پوستکی کې څه مشکلات را پیدا کیږي او امراض را پیدا کیږي. لمر لانګ وړانګې یا نور لتونه هم کیدی شي، غذایی کمبوتیان هم کیدی شي چې دغه د وجې نه جلدی ناروغیان را پیدا کیږي. چې ډیفیشنسی ورته ویل شي، نیوټریشن ډیفیشنسی یا نیوټریشنل ډیفیشنسی چې د بعض شیدونو د کموالی د وجې نه د امراض رامنځته کیږي. خو زیاتر هارمونی تغیرات چې کله په وجود کې پیدا شي نو هغه د وجې نه جلدی امراض رامنځته کیږي.
کوم شو ډاکټر صاحب، جلدی سرطان ته خپل جلدی سرطان څنګه رامنځته کیږي؟ لامل یې څه دی؟
جلدی سرطان چې دا مونږ ویلو شو چې خوشبختانه ډیر زیات مضر نه دی نظر په نور سرطانونو ته. که مونږ د نور سرطانونو وګورو، یا د اینې سرطان، یا د کولمو سرطان، یا د ګردو سرطان، جلدی سرطان زیات تر په شپېتو کالونه یا اویا کالونه چې کوم خلک برشي نو د لمر وړانګو د وجې نه جلدی سرطان رامنځته کېدو امکان شته. او بل دا چې جلدی سرطان زیات تر د ای سی وي ډېر خلکو ته داسې وي که هغه لمر وړانګو ته وړاندې شي یا کنه شي د ارسي وجې نه د هغو ته امکان لري چې جلدي سرطان رامنځته شي. جلدي سرطان زیات تر اقسام دي خو هغه چې کوم خاص اقسام یې دي درې قسمه دي چې په هغه ته مونږ یو خاص زیات تر خلکو کې چې کتل کېږي هغه د بیزل سل کارسینوما یا بی سی سي ورته ویلی شي، یو د ملیګننت میلانوما او یو د سکیمس سل کارسینوما. اما بیزل سل کارسینوما چې کوم دي زیات تر خلکو کې کتل شي اما مضر دومره نه دی. په اقسامو کې یو چې دا کوم تور سرطان ورته ویلی شي یا تور رنګ پوستکی تور رنګ شي هغه سرطان ملیګننت میلانوما ورته ویلی شي چې دا زیات تر نقصان دے دے او انسان کی دیشی چھتے منزہ ہم یوزی. اما خوشبختانہ چھ دا زیادہ تر خلق کے نہ قتل کی گئی، زیادہ تر خلق کے بے غلسل کارسینوما قتل کی گئی، اگم پا خصوصاً پا مخ پاندے اور تداوی دا سیدا چھ منگا بیا آغا جرا کھو دا جوار جرا پا توسط باندے آغا شق شی او یا ورطا کلا کلا شوا ورکلی شی آغا دا منزہ لار شی ورسرا تداویانی ہم کی گئی دا کریمونا یا سورتا ورکلی شی آغا بیخی دا منزہ لار شی. اما نقص دومره زیات نه لري او کنټرول یې امکان لري.
بله ډاکټر صاحب، هوا په سړکې دود دی، په دې وخت کې ډیری جلدی ستونزې را پیدا کیږي، د البته لاسونو وچوالی پښو وچوالی او د دې ترڅنګ ورته نورې ناروغۍ هم البته جلدی را پیدا کیږي، په ټوله کې څنګه باید مخکې د مخکې نه دې ته چمتووالی ولرو تر څو چې د دغسو ناروغیو البته موږ تاسو ته را پیدا نه شي او څنګه یې کولی شو چې مخه ونیسو؟
صحیح ده، یو ډېر ښه خبره ته تاسو اشاره وکړه، ولې چې یخنی را روانه ده او ډېر زیات چې کوم وطنوال دي زمونږ په دې باندې دغه ته مواجه کېږي چې پوستکی وچ کېږي، چې په طبي اصطلاح کې دې ته مونږ زیرو وایو، یعنی وچېدل د پوستکی که نه. او کلو بانډو کې دا نه شي کولی چې هغه ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي یا کلینک ته لاړ شي یا شپخانې ته لاړ شي. د هغې دپاره څه احتیاطي تدابیر دي چې هغه ورته زه وایم چې هغه په نظر کې ونیسي، نو انشاءالله چې دومره مشکل به ورته نه رامنځته کېږي. مثلا په کور کې ټولو خلکو سره عامو خلکو سره واسلین ډېر زیات ملاوېږي په کور کې، په بانډو کې واسلین نه کولی شي چې دوی که استفاده وکړي، نو دود پوستکی کې خصوصا په ژمي کې پوستکی وچ شي، خپل چې کوم دا اوبه دي دا د لاسه ورکي، نو دلته کې یو بیریر ریپیر ورته وایو چې دا فقط مونږ غواړو چې دا ریپیر وکړو، یعنی تمرین وکړو. نو دې تمرین کولو دپاره مونږ کولی شو چې د واکسین نه استفاده وکړو. نور شیزونه شته، دواګانې شته چې هغه بیا جلدي متخصص ورکوي، اما که مونږ په عامه اصطلاح وایو چې ګلایسرین یا واکسین دا چې استفاده کې دا پوستکی غوړ ساتي، او دې نه علاوه د دستکشو نه یا د سانو نه که استفاده وشي ښه خبره ده، همیشه چې کله یخ کېږي نو کولی شي چې داسې یو فریکشن پیدا کړي په لاس کې یا یو لاس بل لاس پورې ومېږي چې دا لږ ګرم پاتې شي او ورسره دستانې استفاده شي، ډېر زیات یخ کېږي او نه ګرځي، نو یو حده پورې کنټرول کېږي. خو یوه خبره ده خور چې که مونږ وګورو بعضې خپې یا لاسونه ډېر زیات چاودي لري، نو د هغه ډېر زیات چاودو تداوی بیا صرف یوازې واکسین نه ده. دا چې کومه خبره ما تاسو ته وکړه د عام پوستکی دپاره ده چې لږ شانتي وچ وي، هغه چاودي چې کوم وي هغه به قاعده مرض وي که نه، چې دته پی پی ایچ ویلی شي په طبي اصطلاح کې پالمپرانکن هایپرکیراتوسس، چې دې لپاره بیا باقاعده فالو اپ باقاعده مراقبت پکار دی، ډاکټر ته تګ غواړي، مختلف ادویانې دي چې هغه مونږ بیا ورکو. نو په دې باندې کولی شي چې ډاکټر چې خپل مریض کنټرول کړي، یا یوریا دی، الکتریک ایسډ دی، دا ځینې دواګانې مونږ ورکوو چې هغه چاودي د منځه یوسي، او ورسره بیا دغه چې کومه خبره ما وکړه چې دا هر څوک کولی شي چې په کور کې استعمال کړي واسلین یا
ډاکټر صاحب، آیا د کوم ویټامین د کمبود له وجې د پښو چاودنه او د دې ترڅنګ د لاسونو وچوالی کلکوالی په ژمي کې رامنځته کیږي او که نه په معمولا همدغسې په ژمي کې؟
او یو حد پورې کمبود امکان لري، مثلا ویټامین اے د دې کمبود د وجې نه امکان لري چې پوستکی کې چاودې پیدا وچوالی پیدا شي، پوستکی وچوالی پیدا شي، په دې کې به مونږ دا سپلیمنټ هم ورکوو ویټامین اے خو اما ضروری نه ده چې خامخا یو کس کې چې د ویټامین کمی نه وي نو هغه کې به پیدا کیږي. ډېرو خلکو کې امکان لري چې پیدا شي. مثلا که مونږ د ډېرو ګرمو اوبو نه هم استفاده کوو په جیمی کې هغه نه هم امکان لري چې زمونږ پوستکی کې وچوالی پیدا شي، ځکه چې زمونږ پوستکی کې یو خاص غوړ وي، هغه غوړ ته سیبم ویلی شي. چې کله په ګرم اوبو باندې ډېر زیات مخ ویندلی شي هغه سیبم مونږ د لاسه ورکوو. چې کله هغه غوړوالی د لاسه لاړو نو طبعا یو وچوالی مخته رامنځته کیږي.
کله چې ژمی اوسي یا اوړی اوسي، د دې نوکانو تر څنګ دغه اضافه غوښه چې ده په دې کې یو پوټکی جدا کوي، دغه د کوم ویټامین د کموالي لامل کیږي یا هم معمولا همدغسې وي؟
د وجې نه کېږي، حساسیتونه هم وي. ښه چې حساسیت د وجې نه یا ځینې خلک نوکان خوري، د هغه نوکان نه ګیر چاپېره هغه وینو پوټکی بدلوي، یا چې وچ شي نو هغه هم امکان لري چې پوستکی بدل کړي. اما دا لازمه نه ده چې خامخا په جمی کې کېږي، دا په اوړي کې هم کېږي، دا په هر فصل کې امکان لري. خو په جمی کې خصوصا داسې ده چې هغه پوستکی خپل رطوبت د لاسه ورکړي، هغه چې کوم غوړوالی د هغه چې د منځه لاړ شي نو بیا امکان لري چې اکزیما یا نور شیدونه رامنځته شي.
بله، یعنی د دې لپاره درملنه شته؟ د کومه دوا مشخصا ورته اخیستای سو، کوم کریم یا بل څه چې ورڅخه استفاده وکړو، او کنه د خپل حالت بیرته ښه کیږي؟
بله، دوا هم د دې لپاره شته. اما د دوا چې کوم اصل دوا ده، مطلب چې کوم پراپر ټریټمنټ دی، هغه مونږ متاسفانه چې په لاین باندې یا په ټلیفون باندې نشو ویلی، چې ترڅو مونږ کتلي نه، صرف هغه سې وایو مردریسته چې صرف خپل لاسونه دې غوړ ساتي. یو مرتوب کننده دې استعمال کړي، یا موئسچرایزر چې ورته وایي کنه، موئسچرایزر استعمال کړي، ښه مرتوب کننده دې استعمال کړي، هغه سره به انشاءالله ښه وي. بیا هم مشکل وي، دا په کار ده چې بیا متخصص ته به وګوري.
بله، په خبرونه کې ډاکټر صاحب عبدالرحمن خیراندیش د جلدی ناروغي او متخصص میلمه دی چې پر مختلفو موضوعات او جلدی ستونزو باندې به خبري وکړو. یعنی په ټوله کې کچیر تاسو جلدی ستونزې لري، کولی سي را سره پړی کشي او خپل البته پوښتنې او خپل ستونزې د موږ سره شریک کړي. عرب شو اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو په خیر.
مننه مرسل زاده خور، سلام تو تا محترم ډاکټر صاحب، تا د افغانستان عزتمن ولس سلام وکوم. فضل هادي وردګ هم د بندیشک کول سوالي
وردک سپ خیر اغلی خبرونی تا میربانی ساسونی اورو
سلوری و سی واقعا زاید افتخار دیشی مفتطول نکه دست دکتران نیرو واقعا زده هم دوست چه دیتا سی پدر طول زاید که غگ آروی دل که واقعا زده در بانده افتخار که با
دیره
مانده محترم دکتر سب نایما در اسوان و پخته نده دمو یو دوست یا دو کلو بوی بیا کلا چه در قده قوس میاش کی دای چه پو بوکی لاس وی در لاس یه دست سروالای که یا پا گاچ و پرنگ کل دای بستلا لاس و شو رقم سروالای روی بیا د موږ ډیر مالو ورته استفاده کړی دغه بیت متزل مالام کله چې استفاده کوي د دوس راخوي چې کله دا مالام اخلاص وي د تبو کې چې وي دا مشکل ډیر تر راشي. نو د سنشل کولا دی د دوا کولا کې چې دا مشکل پیدا شو وای چې په خوره کې لاس وي دا مشکل وي پران کې لاس وي په گاچ کې لاس وي او دا هم دا وګو کې چې لاس وي دغه د منی په میاش کې دا مشکل ورته کوي او دا مسولو کمو کې چې لاس راځي ډاکټر او کلینیک ته نوي، یعنی لکه دا د موږ مثال ډېر لاس راځي دا ورته کې ډاکټر او کلینیک، یعنی موږ څه وکړو کو د دې مبارزه صاحب یو نه د چې شو دا کوم نوې استبابا به دا کورانه تداوی څه شي وکړو. دا مې سوال ور ډېر بخښونه شو
ډېر مننه ورته سپ مننه کو د تاسو نه ډاکټر سپ تاسو به ورسره ورته ځواب ورکړي اوس به وي بلې اړیکه ته هم ورشو. سلامونه، وخت مو په خیر. متاسفانه فکر کوم چې ورور مغه نه اوري. راوښو ډاکټر صاحب به تر هغې پورې پوښتنه ځواب کړي بیا به تاسو اړیکو ته راشو، خو هیله کوم کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم در سره وټاکئ. ډاکټر صاحب وردګ صاحب پوښتنه مو واخیسته؟
بله، د وردګ صاحب پوښتنه مې واخیسته. وردګ صاحب ته دا غوښته کوم د دوست خبره وکړه چې شل تلندې او بيتامیتافون کریم ملهم هم استعمالي او بیا مرسته نه ده ښوې. اصل کې د دوه مشکل چې کوم هدا پورې ما واغستو یو استلاده وي شونیدن کای بوت مانند دي دا.
بله واقعا مسته
کوم هدا پورې چې ما د دوه خبره واغستم دوه یو تکلیف دی، یو حساسیت دی چې د الرجیک کانټیک درماتایټس ویلی شي چې زیاتر د کیمیاوي موادو سره رامنځته کیږي. د کیمیاوي موادو ته چې څنګه لاس یو سی یو ورځ دوه چې ورته لاس یو سی بیا ورته دا تکلیف رامنځته کیږي. بي تمه تاسو ټیم استعمال کړی دا مونږ هم یو حد پورې یو اندازې پورې ورکو، اما د مریض ریسپانس ګورو، د مریض نتیجه ګورو. که چېرې د مریض نتیجه ښه وو ورسره نور کریم هم ورکو، که نو نو بیا ورته دا دوا تغیره. دوه کاله دپاره دا بیتا میتاسون خپله هم نقصان دی، جلد نور هم حساس ای او جلد میکروبونو ته او نور شیتونو ته هم اجازت ورکوي چې په دا جلد تخریب کړي. نو بیتا میتاسون د ډېر وخت دپاره زه ور باندې دا ورته نه وایم چې استعمال کړي. البته چې کچ سره د دو کم حساسیت دی، نو کوشش دې وکړي چې کچ سره د مخامخ کیږي ډېر کم، او که بیا که وظیفه ده نو بیا کولی شي چې داسې یو دستانه استعمال کړي. د دستانو استعمال سره سره د حساسیت به هم د منځه لاړ شي، او دې سره ورته بیا موږ کوشش کوو چې داسې یو دوا ورکړو چې د حساسیت یې کم شي. ورسره یوازې کریم باندې نه، د حساسیت دواګانې هم ورته ورکول کېږي چې دو حساسیت د منځه لاړ شي. خو دوته زه دا ویل غواړم چې ډاکټر صاحب ته د پکار ده چې منطقه کې کوم ډاکټر وي جلدی ډاکټر هغه ته د مراجعه وکړي، او یوازې د بیتامیتاسون د استعمال نه د نور صرف نظر وکړي، او که کولی شي یو ښه وفلین یا مویسچرایزر استعمال کړي نو ډېره ښه خبره ده. البته سر به خود چې کوم دواګانې نورې ملاویږي، هر یو ورته هر مرګرې رواج دی په افغانستان کې چې یو کس یو دوا سره څه شوي نو بل مریض ته ورکړي، هغه نه د استفاده نه کوي. ځکه که دا چېرته تکلیف ورته ډېر وخت لپاره پاتې شو، چې مطلب مزمن شو، یعنی وخت په ډېر واورېدو، نو بیا د تداوی هم لږه ګرانه شي ډاکټر دپاره هم.
بله واقعا. سلام، وخت مو په خیر.
سلام علیکم. خورده
علیکم سلام، وخت مو په خیر. میره بانی توک لکم زیا
زنده سه جوده سه محمد رحمان خبر کن منگرار چیم نه
په خیر اقلی ورور. میره بانی پختنم و مطرح کلی مهربانی ورور، ستاسو پوښتنه اوري. ډاکټر صاحب هم اوري، زه هم اورم. مهربانی پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا ده خورجان چې دغه چپ طرف ته مخ باندې تقریبا چې د تیرو شپږ پنځو کلونو راهیسې داسې سټرس لري چاپېره وتی دي، او بیا ورسره همداسې همدغه لاندې خپمه چې دا رګونه نوره کم پړسېدلي پرې ګندې شنه شنه، او دله مډیرې ته دا دغه وکړي څوک یو رقم دوا څوک بل رقم دوا، نو دغه سری چاپې چې دي بېخي طرف ته مخ باندې بېخي نه شته، او چپ طرف باندې د کم سری چاپې دي چې بېخي دغه اوړي کې ډېر زیات چې ژمي کې به لږې لږې کمې بعضې خوراک دي بعضې څه چې وخورم ډېر زیات ورسره راوځي. ډاکټر صاحب
بله عبدالرحمن ورور، دغه سری چپی چې تاسو په مخ باندې راوزی دا البته څونه وخت نیسي؟ آیا بیرته ورکیږي نه ورکیږي؟ او د دې ترڅنګ د هم راته وایي چې تقریبا څونه وخت کیږي چې دغه سی وضعیت لري؟
تقریبا د تیرو پنځه سم داسې وضعیت سره مخ خو دلګه په وړ کې ډیر زیات شي، په ژمي کې بعضې ټیم کې بس یعنی غونډ کالي خو په وړ کې چې دي کنه ډیر لاندې طرف نه داسې رګونه شنه شنه راوتي.
ورور تاسو ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې ده؟ آیا معاینات مو کړې دي؟ د وینې او د دې ترڅنګ کوم متخصص ته ورغلي یاست او کنه؟
څو واري ډاکټرانو ته ورغلم، بعد کې څو مخابرات کښل دي ډاکټران دي دغه ډېرو خلکو سره نظر کړي، خو بدبختانه یو رقم ستنې را کړې وې، یو وخت یو پنځه دانې ستنې را کړې وې، هغې سره هغه مجول هغې سره ډېر نورمال حالات را رسېدل، بېرته سکریب هم را کړي وو پسونه، خو هغه چې ختمه شوه ستنې چې ختم بېرته همغه شوې زاړه حالات، یعنې ډېرې ورسره په ازاد د یو طرف ته مخ او د پاس سترګو د غونډو طرف تک.
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ د ورور نه؟
دا تروالی ورور ستاسو صرف مخ باندې دی که نه په دې نور کوم دي باندې هم شته؟ یعنی سر کې خو ستاسو څه پوستکی وغیره نه پیدا کیږي، یا د وروزه د پاسه یا په ږیره کې یا غوږونو سره کوم داسې پوټکی یا پوستکی خو نه بدلی، پټ خو نه بدلی؟
ډاکټر صاحب پوښتنه ما واورېدله، صرف دغه وریځ دغه ټنډه باندې دي او دغه چپ طرف ته مخ باندې
او نور یو زبان نسته او سره دغه څه خپل چې د دې کور سره د سیرې د یو بغل کې نور
په دې طرف ته خبره وکړه په دې طرف ته یو بغل رګونه پړتي کې د یو وخت په دغه دوه نخ پی دي او کومه منطقه ده د سپی د
پونډه مطلب دا ده زنګول نه لاندې تر خو ګوتو پورې همدغه دغه رګونه یعنی شنه شنه وروتي
وظیفه مې ضروره
تاسو وظیفه ده په دې طرف ته خپل په دې حالت کې ده
بله ورور تاسو ته کار کوي دنده مو څه ده
خپل په یوه ځکه کې مخور جان یوه ځکه کې کوي
ښه اردو کې است ډیر ښه ډیر زیاته مننه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې سلامونه وخت مو په خیر
السلام علیکم ورحمت الله
علیکم سلام مهرباني ورور څوک لکم زایا
زه ولا ګوډرم د لغمان ولایت څخه ازادي ستاسو ته زماده ازادي رپورټ کارکونکو ته چرای متخصص ته سلامونه احترامات باندې کومه
مهرباني
روما جنرال متخصص په هغه افات یا امراض چې کې چېرته د پوستګي د پاسه هغه کې هغه دوم درېم طبقې ته تللی کنه او کښکلي مافي والی سمو کې داخل سو کې یعنی سو سره وکولې سي او دغه پختہ مداده دغه امراض په فنګسي دي او کويروسي دي او کا بکتریاوي دي کوم اغلا باندې نشته پوسټګا
bale ویلې سي چې مثلا کوم امراض یعنی دقیقا د جلدی امراض خې پټول کې او کنه د سي خاص کوم
څومره لوسلی یا جلدی امراض یا پنګس ته تاثیر لنګراځي آیا دغه وایروس او اغلن هم خپلې سي بکتریا لاندې کنه
سمه ده ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب عبدالرحمن پوښتنه تاسو ځان سره نوٹ کړه چې دوی البته ستونزه درلوده چې د پخې چپ خواته او د مخ چپ خواته یو نو سری څپیره پیدا کیږي او رګونه یې شنه کیږي چې په دې اړه تاسو نه اورو
bale دا چې کوم رومبي پوښتنه ایدم چې مخې سورکیږي خو دا د څه چې باقاعده دا کتل غواړي ځکه چې کومې خبرې چې دی وکړې د ستو طرفو ته مطلب ته ما فکر دی پام مې ستو طرفو ته دی نو دا چې نږدې نه وکړل شي بیا موږ تشخیص کولی شو چې څه باید وکړو او دویمه خبره دغه خبره کوله چې پرڅو کې پیدا کړی دی رګونه را پړتیږي شنه شنه رګونه را لاندې او وظیفه یې مردو کې ده نو کدا یو ځل د جراح ډاکټر وګوري ډېره ښه ده ولې چې ویریکوز ورته ویلی شي چېرته هغه د ویریکوز مسله ورته نه رګونه هغه کې همیشه پړتیږي نو د جراح ډاکټر ورته بیا کولی شي چې د دې لپاره عملیات کې جوړتي سره مربوط نه ده پاتې شو د بل لور چې د ننګرهار د لغمان نه کانټاکټ کړو موږ سره دا پښتنه کوله چې کوم لیشنونه یا کوم جلدی امراض چې کوم برجسته تر وی لکه مطلب د پوسټ کې پاتې وی آیا هغه د نن پلیشي ان شي دریمه طبقې ته د سیل پلیشي او باندې د بکتریا خبره وکړه بکتریا امراض دي که هغه ته په وخت باندې تداوی و نشي امکان لري چې هغه جو پوسټ کې چې کوم بیریر دی هغه کراس کی او لاندې هغه وینې ته هم ګرځي او وینې کې هم مشکلات پیدا کوي وایې چې امراض څنګه چې امراض امکان لري فنګس کچرته سم تداوی نشي امکان لري چې ډیر زیات مطلب هتا د پوستکي اوله برخه لاندینه برخه منځنۍ برخه هم تخریب کی ځان سره کچرته په ټیم باندې تداوی ونشي
bale خو ډاکټر صاحب راو شو در د مخ په ځینو کسان دي چې مخ باندې تور یا هم یو ډول قوی رنګ لکه را پیدا کیږي خصوصا د میرمنو په برخه کې کچری وایز ډاکټر صاحب دغه لکه ولې را پیدا کیږي لامل وایي سي
صحیح ده خصوصا په ترمنو کې زیات تر چلیته ملاق ما یا خلاف ما ویلی شي زیات تر په پینځه لس کالنۍ نه په بعد شل کالنۍ نه په بعد دېرش کالنۍ څلوېښت کالنۍ په دې عمر کې زیات تر په زنانو کې قتل کیږي اما نارینه کې هم وي زنانه کې هم قتل کیږي زیات تر هغه خلک هغه زنانه هغه نارینه چې زیات تر نور ته ګرځي هغه مخکې لکه یې قهوې پیدا کیږي چې زیات تر د پوزې په سر او د دې په اننګو باندې په دې ژوند باندې پیدا کیږي تر دې باندې هم وي یا ویلته دا غدې چې مر شواګانې پیډې دې خپل کې دي کمبوت ویتامینونو هم ته کمبوت هم کې دي خو مهم الته چې کوم دې د پروګرام په سٹارټ کې شما خبر وکړه چې هورمونونو تغیر چې کله هورمونونو تغیر کی د عقد وجنه امکان لري چې دا لکه پیدا شي ځکه په حاملو کې زیات تر کېدل کیږي هغه خلک یا هغه بنانه چې کوم خپل ماشوم لپاره ورکي نو امکان لري چې په هغه کې دا زیات تر پیدا شي یا هغه خلک چې نغواړي هغه بنانه چې نغواړي چې حمل واخلي د هغه لپاره د حمل د ضد دواګان استعمالي د خوشي په نوم باندې یادېږي دا هغه امکان لري چې هغه لکې زیاتې کی یا کنه لکې نوی نو لکې را پیدا کی منځ را پیدا کی ارسی هم کیدی شي خو زیات تر علت هارمونی دی د حمل نه بعد یا د ماشوم چې کله دوه کلن شي د هغه نه بعد رو رو خپل امر کیږي او کچې ورک نشي د هغه لپاره به په قاعده تداویان دي لیزر دی په لیزر باندې خاطو او ورسره کریمونه او کپسولونه هم ورکو چې دا د من ته لاړ شي مهم علت د تداوی چې ما درته ویل مهم علت د دې مرض ملاس ما یا د کلاس ما هارمونی تغیرات دي بله او لیزر د دې لپاره مونږ همیشه چې استعمال او پیکو لیزر ورته وي چې ښه انرژي ورکوي او دا لکې د منځ وړي اما د څه چې اکثر مریضان چې موږ تجربه کړی ده چې مریض د فکر کوي چې ماته د لیزر وشي دا به یو قسم د یو قسم معجزه شان دی به یا به یو جادو وي دا به ښه شي دا یو ځل دوه ځل درې ځل کې نه ښه کیږي دا بقاعده هر یو میاشت پات دوه میاشتې بعد موږ مریض خپل فالو اپ ته راغواړو چې راشي بیا ورته لیزر هم کوو ورسره د دواګانې ورکوو امکان لري چې دوانه بغیر هم خشي یوازې په لیزر باندې خو د افتاب دا ورته خامخا موږ ورته ولې کچرته مونږ لیزر وکړو او ورته د افتاب ورنه کړو نو د دې نه چې مریض خشي نو نور مریض خرابېږي او ویټامینونو کمبودونه دا چې کوم وخت ما خبر وکړه دا یې هم عوامل کېدی شي سي هم کېدی شي
به هم ورسو
دا خورت دی چې د ډاکټر به مریض سره حکومت کوي مریض به ډاکټر سره حکومت کوي دا معنی چې مریض ته ډاکټر کوم خبره کوي په کار دی چې د هغه باندې دا عمل وکړي ځکه چې اکثر مریضان موږ ګورو هغه د ډېر تنګي یا قوي چې یو کریم د ماته راځي په یو هفته کې مال کې ښه شي امکان لري چې
وقتی
دا ډیر وخت غفتی چې جوړ شي نو چې څومره وخت یې غفتی دا عمر وخت واړی چې تداوی لپاره مو غواړي مریض ته په کار نه چې فرتن کی او باقاعده خپل فالو اپ دیو کی ان شاء الله مریض ورسره ښه کی
بله ډاکټر صاحب ځینې دوستان و د دې نه هم شکایت لري وایي د موږ ویخته تویږي خصوصا د نارینه او کې دغه موضوع ډیر زیات دی او بیرته کوم ویخته چې تویږي بیرته نور ویخته دغه په ځای نه راشن کیږي او ځای نه نسی په دې اړه وایست آیا دغه ارسی باندې لري که دغه ځینی شامپوګانو استعمال او د دو سره مینځل او یا هم د ډیر د سر مینځل د هم د دې لامل کیږي چې بل اخره د سر وخته را تویسي
خبر د تاسو اشاره وکړه زیات تر اومده رول پدې کې د سټرس پیج په افغانستان کې زیات تر موږ ګورو د سټرس یا تشويش دا ټول د دې پای جوړیږي ګوري سټرس یا تشويش د څه یو خبره ده چې هغه په هارمونونو کې د تغیر راولي چې هارمون کې کله هم تغیر راغی د وختو غورته دوه طبيعته ماشي چې خامخا به وخته وي غورځيږي دا چې شامپوګانو خبره تاسو وکړه شامپو په کوم رول نه لري که یو شامپو استعمال کیه که استعمال نه کی داغه کې غورځولو کې دوی غورځي نه کېدلو کې څه خاص رول نشته البته په نارینه کې زیات تر موږ یو هورمون دی ټیسټوسټیرون په نوم د نارینه هورمون دی البته هغه چې هغه کله په نارینه کې مطلب ټیک تور سی یا مطلب سوا شي خصوصا د اتلس کلنۍ نه بعد شل کلنۍ نه بعد تر دېرش کلنۍ پورې په دې وخت کې زیات تر ویښته غورځېږي د نارینه وو چې دې ته میل پیټرن بالنس وایي که نه د نارینه وو ویښته غورځېدل او یوازې د نارینه وو نه د زنانه ویښته غورځېدل هم وي د زینک د زینک کمبود وي یا ورسره د نور د بایوټین چې یو بل ویټامین د دغه کمبود د وجې نه ویښته غورځېدل شروع کیږي په خوچو د دې لپاره تداویانې وي دواګانې به وي شیمپوګانې به وي سیرمونه به وي کپسولونه به وي هغه ډاکټرانو ورکول یو حد پورې په کنټرول شو خو که هغه واقعي خبر وکړو چې 100% که یو ډاکټر دا وایي چې او د دې دغه تداوی ده د ویښتو غورځېدو 100% تداوی نشته ما منیجمنت یا اداره شته چې لکه یو حد پورې ډاکټر کوشش کوي چې دا کنټرول وساتي اما د څه کلیم نشو کولای دا موږ نشو کولای چې خامخا به موږ یو دوا د څه ورکو چې هغه سره مریض شي اما اوس د پی آر پی په نوم باندې راوته دی یو خاص تداوی دا پی آر اف او پی آر پی چې پلیټلیټ ریچ پلازما ورته ویل شي په دې کې موږ مریضان ډیر زیات تسلی دي چې مطمئن دي او په دا د څه یو پروسس دی چې په دې کې موږ د مریض خپل وینه اخلو خپل وینې واخلو هغه په ماشين کې به کار وکړو دا غنه پات هغه کې مونږه دواګانې پکې نوري مکس کو دا غنه بعد دا د وینې چې کوم هغه مهمه برخه ده هغه مونږه واخلو نور ډیسکارډ کو واپس د مریض په سر کې انجیکټ کو ورکوټي ورکوټي سرنجونه دي چې د نیډل دي چې پاغه په ترو باندې خاص کړ د پی ار پی د پاره جوړ شوی هغه مونږ د مریض په سر کې واپس ورکو نو یو میاشتې هغه ډېر ښه امپروومنټ ګوري ګوري چې ویښته رجېدلې یا ویښته غورځېدلې کم شي اما دغه تداوی چې ورته مونږ بار بار څو سیشنس کې وکړو څو جلسو کې وکړو نو مونږ دا هم کتلي دي چې مریض ډېر خوشحاله وي ویښته یې ګڼ شي ویښته یې زیات شي ویښته یې قوي شي او ورسره بیا نور میډیسن ورله هم ورکو خو بیا دا د ویښتو غورځېدلو چې کوم موضوع ده دا یو ډېر لوی بحث دی زمونږ کولی شي په
انشاءالله په
بعضې ویښتان وي چې هغه یو منطقه کې سکوي یا دایرې په شکل کې تللي وي دا هغه بل علت دی دا هغه ځان له بل شان تداوي ده که نه هر یو ویښته غورځېدل د هغه ځان ته تداوي ده که غواړي چې کوم قسم دی د ویښتو کوم قسم دی کوم څنګه غورځېدلي دي نو بیا د هغه په مطابق ورته مونږ ټریټمنټ کوو خو پی آر پي چې کوم فلیټس ټیکنالوژي مطلب ښه ټریټمنټ دی لیټس دی نو د پخوانه اوس مریضان زیات خوشحال په پی آر پي باندې
بله انشاءالله ډاکټر صاحب په دغو موضوعاتو باندې ځکه چې دا ډېر وخت غواړي ورباندې خبرې وشي په راتلونکو خپرونو کې به هم پر دغو موضوعاتو خبرې وکړو ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب چې نن مو په خپرونه کې د موږ سره ګډون وکړ او د دوستانو پوښتنو ته مو ځوابونه ورکړل مننه کوو د تاسو نه ډېر زیاته
تاسو نه مننه خوشاله یو الله دې وکړي چې ټول ته کومې خبرې مونږ وکړو په دې ټول عملي کې او مونږ ورته کومک شي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب ښه وخت تاسو جوان
تریکا پولیس
وژل شوی آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق د شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 شپږنیوي منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا